د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایرانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایرانه ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ دېرش زره افغان کډوال له ایرانه خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان سی آر مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیم هم محرومی دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوې چې دوه پوځیان یې وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشاه کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدی مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بم برید وشو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول څلرویشت نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی و او هلته یې هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د پرونیو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټیډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په ترود سوشل پاڼو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي، خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیرې شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوپ پر ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولی هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولی یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ ولسو ته ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ګرمۍ څپه او همحاله ورسره د غیر ساري ناروغیو ډېرې ده. د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ ویلي افغانستان کې دیش په ورځو کې غیر ساري ناروغۍ ډېرې شوي. د ګرمۍ څپه او د ناروغیو د ډېرېدو اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې له وړاندې د روغتیايي سیستم د کمزورۍ او د برېښنا په ګډون د یو شمېر نورو اسانتیاوو د نشتوالي شکایتونه ډېر دي. ګرمۍ او غیر ساري ناروغۍ څومره سره تړلې دي؟ ګرمۍ او په تیره بیا د لمر مستقیمې وړانګې د انسان بدن او په ځانګړې توګه د ماشومانو بدنونو ته کوم زیانونه اړوي؟ څنګه ځان له ګرمۍ او جلوهلو څخه وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. له استودیو سره د تماس شمیرې دي 00 5501 یو د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ لری کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره تالي کوي سي دا شمیره ده 00420231 یو شمیره اوریدونکو لوړان دی په واتس اپ کې را تخپل پښتنه را لګلی هغه به خبرونه په ترس کې اورو او ډاکټر صاحب ورته خپل ځوابونه وایي لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب ملکزای هم سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل لدینه وکړو چې نن سبا په افغانستان کې خصوصا پلازمینه کابل او د غراز جنوبي او شرقي ولایتونو کې د ګرمۍ څپه راغلې ورسره هماله په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي د ایمرجنسی په نوم یو بنسټ چې روغتیایي چارې مختوړي خبرداري ورکړي چې غیر ساري ناروغي هم زیات شوي آیا د ګرمۍ او د ناروغیو ترمنځ کوم تړون شته لکه څنګه چې په سړه هوا کې ځینې وایرسونه فعال کیږي
نورین صاحب سلامونه د ځواب لپاره باید ووایم چې ولې نه په ګرمۍ کې غیر تیریدونکي یا نه تیریدونکي غیر ساري ناروغۍ هم زیاتیږي البته د هغوی شمیره ډېره ده یو شی چې بی حده زیات هغه ته په جرمن ژبه کرایز لبرتو یا داسې باید ووایي چې د هغه شی چې د زړه سکته سړي ته پیدا کوي هغه شی چې انسان په ځمکه غورځي یعنی فشار ټیټیږي په ځمکه الیږي او هغې کې برخه کې نور ناروغي ووایم د مثال په توګه غوږو بنګارې زیاتیږي سرخوږی زیاتیږي سړي ته کانګې سړي ته ورځي نو دغسې ډېر ډول نورې ناروغي دي چې دا نه تېرېدونکې ناروغي دي او بلته ګرمۍ کې پیدا کیږي ووایې نه
ښه او ډاکټر صاحب راځئ چې همدغه ګرمۍ کې لږ زره تام شو وروسته به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکوو په ګرمۍ کې کله ناکله داسې غږونه کېږي وایي فلانی سړی جل ووهه خلک داسې فکر کوي چې اوبه نه دي ورسېدلې په طبي اصطلاح کې دا څنګه ده یعنې د طب له نظره دغه جل وهل څنګه موضوع ده څه ډول موضوع ده
لوزین صاحب په طب کې خو البته ډېرې ګوریګانې دي تېر ته نو لومړی باید دا چې ووایو چې یو څوک مثال په د ګرمي شوی ده که داسې ووایي لوزین صاحب مونږ تقریبا کال مخکې همداسې یو خپرونه درلودله ما یو خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه نو ځینې اوریدونکي نه پوهېږم تکراري به شي دا شی خو بیا هم که احتیاط ووایم که کوم اوریدونکی د دې دپاره ځواب لري نو داسې به ووایم که چېرته یو کس دی د هغه یوازې سر کوپړۍ مرګ ده او لاندې پنه ده بالکل یو یخ سي کې ده مثال په توګه اوبه دي یا یو لکه فریزر غوڼې یخ ځای ده یوازې کوپړۍ مر وهي ټول بدن یې ښه پوره په مړخې ته یخ دی هغه ډېر خطرناک ده او یو کس چې ټول بدن یې مرګ ده او کوپړۍ بچ ته یخ ده دا ډېر خطرناک دی نو دغه ځواب به اوس یو ځل بیا تکراري کړم او اورېدونکو ته پرېږدو اوس به راشم ستاسو ځواب ته نو داسې به ووایم چې البته دا مختلفې کټیګوري ګانې دي یو کس دی د مثال په ګرمۍ وهلی اوس پوښتنه وکړه چې ګرمۍ څه شی لمر ګرمۍ وهلی ده او کوټه یې ډېره توده کړې ده ژمی ده دا به هم یو پوښتنه یي چې اورېدونکو ته به یې پرېږدو د مثال په توګه یو څوک دی خپله کوټه یې په ژمي کې دومره توده کړې ده چې 45-50 درجو ته په ګرمۍ کې یعنې کوټه یې توده کړې توده ده 45 نه زیات حتی 45-48 درجو ته یې خپله کوټه په بخارۍ باندې توده کړې ده یو بل کس دی په اوړي کې په مر کې تقریبا 45-50 درجو ګرمۍ ده آیا کومه ګرمۍ زیاته ده خطرناکه ده هغه ګرمۍ چې په مر کې ده درجه یې خواهی نشه ده او یا هغه ګرمۍ چې په کوټه کې ده ژمی ده یوازې بخارۍ د لارې ده نو اوس نو لږ څه ځواب به لږ څه اسانه کړو تاسې به ووایو چې د دې پورې ده چې آیا یو چا بدن چې دی خپله تش بدني دغه چې تود شوی ده چې ګرمي کوي او یا دا چې دننه بدن یعنی دا چې خپله ترمامیتر باندې کته هغه حرارت وګوره هغه مو سر پورته شوی دی نو دا وایي که یو چا ګرمۍ وهلی دی کمزوری شوی د ګرمۍ د لاسه هغه دومره خطرناک شوی دی او هغه څوک چې بیا داسې شوی دی چې بدن یې دننه د خوا تود شوی دی که ترمامیتر باندې وګورو چې هغه تبه چې ډېره شدیده تبه لري مثال په توګه 40-41 کله حتی 42 درجو ته هم ځینې انسانان دي چې د هغوی د بدن تودوخې پورته کیږي نو هغه بیا بیخي د مرګ حالت دی نو دا وایم چې دا مختلف شیونه دي یو ګرمۍ وهل دي نو بل په اروپا کې مې وویل چې څوک کټګوریګان دي. لومړی دا وایي چې ولا زه خلک څه د ګرمۍ نه لاس ستړی یم، ګرمۍ ستړی کیم. رښتیا چې وګورئ چې ګرمۍ سړي ته هر قدم داسې ښکاري لکه غره ته چې خېږي، دا چې د ګرمۍ پازا کړی دی. یو دا دی چې یو څوک ګرمۍ وهلی دی، داغه معنا دا چې لږ څه جلد نږدې شوی دی، هغه چې د هغه خپل دننه د بدن حرارت هم ورسره پورته شوی دی. او درېیم شی چې دی هغه یو چا مر وهلی، د مر وهلو تاوان بیا زختې دی. اوس به نو مونږ ما یو پوښتنه وکړه اورېدونکو ته موقع ورکړو، که څوک راته د دوه پوښتنو ته ځواب لري هغه راته ووایي، که نه نو مونږ تاسو به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، اوریدونکي سره زه خبره کوم، د دې پوښتنه به واورو، بیا به دغه ستاسو پوښتنه هم ورته مخته کو چې څه وایي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو وصل دی. فکر کوم دغه اوریدونکو سره اړیکه کې ستونزه ده. ډاکټر صاحب، دغه د جل وهلو او لمر وهلو توپیر ستا یا د ګرمۍ وهلو او جل وهلو راځي، تاسو مخکې او څه واضح کړی چې هغه د بدن حرارت ډیر مهم دی، چې بدن ته حرارت له دې باندې خوا ورغلی دی او که خپل دننه بدن ګرم سوی دی یا تبه پی راغلی ده، دغه د باندې حرارت خو معلومیږي چې یا به د لمر له کبله وي، یا هم مثلا د بخاری د تودیدو له کبله په ژمي کې، یا هم مثلا یو څوک په موټر کې مثلا کینی یا موټر ډیر لمر سور کړی. ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه هم وي چې دا د انسان د بدن دننه ګرمي یا تبه دا څه ډول رامنځته کیږي؟ وینه ګرمیږي د انسان کې، وینه ګرمیږي ولې ګرمیږي؟ یعنی کوم عضلې دي یا کوم برخه دي د وجود چې په تبه کې رول لري؟
چې لومړی خو دا دی چې کله چې ګرمي شي، یا د بخاری د لارې او یا د لمر د لارې، د انسان بدن ورسره تودیږي، همدغه تودوخې بیا په قراره قراره ته وینو ته هم ځي. دا یو دلیل شو. دوم دلیل بیا دا دی چې د انسان په بدن کې چې وګوره لودین صاحب، یو شی باید وایم چې کله چې یو ځي کې په افغانستان کې بل دنیا کې ګرمي ډېره وي، هغه شتمن کسان داسې کوي چې ځان ته یو ایر کنډیشن اخلي، یعنی کوټۍ سړوونکې اخلي، کوټۍ سړیږي، نو هغه ایر کنډیشن خو نو خدای پوجات کرنه کې یا به برېښنا به لګي، یا به په تیلو باندې، یا به ګاز یو شی باندې لګیږي، مصرف کوي که نه. نو انسان چې وګوري لودین صاحب، خپل بدن کې هم یو ایر کنډیشن لري. که اوس پوښتنه وکړو چې ایر کنډیشن د بدن چیرته دی، نو هغه به وایم چې د انسان ایر کنډیشن د انسان په پوستکي کې دی. یعنی دا چې د انسان په پوستکي کې په میلیونونو میلیونونو ریسپټور دي، ریسپټور دي ته وایي چې یعنی خبر ورکوونکی. نو داسې مطلب مې ده دی چې که چېرته مثال په توګه یو تبۍ باندې یو انسان لاس وکړي، نو د انسان لاس کوم بیا ځای په ځای یا صبر خو نه کوي چې کله چې انسان لاس سکروټی غوندې تور شو په هغې لاس ایسته کوي، بلکې لاس کولو سره چې توده ده ځان ایسته کوي. ولې؟ د انسان په پوستکي کې یو شی دی، خبر ورکړي چې هله دا تود دی ایسته کړه. نو انسان په پوستکي نور ځایو کې هم داسې شی شته، کله چې ګرمي شي نو مغزو ته خبر ورکړي چې سړی ګرمي ده ته ځان ته نه وساته. ها، اوس نو ایر کنډیشن خبرې مو وکړه چې د انسان پوستکي دی څه شی دی. نو کله چې پوستکي احساس وکړي چې ګرمي ده، نو د پوستکي نه خبر شي مغزو ته ډېره سخته ګرمي نه سړی یو چاره په کار ده. نو ایر کنډیشن دی چالان کړه. د انسان ایر کنډیشن څه شی دی؟ خواله ده. انسان خپل خوله تولیدوي. نو کله چې انسان خوله تولید کی، به انسان لږی اخیږي. د دې لپاره چې اوسېدونکو په دې باندې ښه پوښتنې د دین سره یو مثال به درشو، که یو توده تبۍ ده یا تیګه ده، هغې باندې اوبه واچوه، آیا تبۍ سړیږي که نه سړیږي؟ انسان بدن هم درد، کله چې د انسان بدن تود شو نو خپل انسان په پوستکي باندې اوبه اچوي، خو بهر نه خوب نشته، خو خپل بدن نه خوله کوي. همدغه خوله دا معنا لري چې پوستکی د انسان لکه یخ شور باندې، یعنی خپل ایر کنډیشن چالانیږي، د انسان خوله کوي او انسان د بدن بیا لږ څه سړي وسره. اوس مخکې خبره بیا هم راغله دې دپاره چې دغه خوله چې انسان کوي انرژي ضایع کوي، یعنی هغه ته ډیره انرژي پکار ده، نو قوت پکار ده. په دې اساس باندې نو خپل همدغه انرژي تولیدول چې خواړه جوړاوه او اوبه بخاروه، انسان دومره بدن تودی په انرژي تولیدولو باندې چې دننه هم د انسان بدن تودیږي ورسره. نو دا مې اوس نو باید فرق وکړو چې که چېرته د یو انسان تش ګرمي شوې اصلک څه شوی دی، دا دومره خطرناک نه دی نسبتي ته چې دننه بدن تود شي. نو هغه چې تود شي دا معنا داسې په سړی باید فکر وکړي چې ډېره سخته تب یې نیولې ده، او موږ ته معلومه ده چې تبه چې څلوېښت درجو نه پورته شي بیا نه هر چا ته خطرناکه ده. نو کله کله داسې کېږي چې ګرمۍ کې د انسان د حرارت درجه د څلوېښتو نه نه یو څلوېښت دو څلوېښتو هلته هم تودېدلی شي چې دا نو مطلق د مرګ معنا لري.
بله، یعنی که تبه درجه ل نه دیر سو سلوختو تجیگی یا سلوختو مثلا یا سلوختو ته خدای مکړه، نو بیا خطرناک کیږي. کله نا کله دغه وطنو کې به داس کول چې دیو چا به سره تبه په وطن کې خو ترمامترونه نسته چې هغه د طبیعت درجه وګوري، خو هغه مور او پلار به د ماشومان ته به کتل بیا نو اتکا ورته لندول پکې خودلې. د وجود ګرموالی ډاکټر صاحب ولی خطرناک دی؟ کوم عضلې د وجود یا کومه برخه د وجود چې کله چې د تبه درجه یا د وجود د حرارت درجه له څلوېښتو اوړي بیا نو د مرګ خطر ورسره مخامخ کیږي، انسان د مرګ خطر سره مخامخ وي؟ اولی
لودین صاحب داسې وایي چې د انسان په بدن کې یوازنی سلطان چې دی ډېر مهم دی اول مغز دی. مغز دی نازولی دی، نو د انسان مغزو د پاره آغا درجه پا کارا دا چه بلکل خیزا سی زان. کم اما درجه دا؟ دا چا دا بدن درجه دا زیش پاک دیش، دا چا شپاک دیش اشاره پینزه، او زینی کسان دی چه بدنی تو دی چه کم او دیش درجه پوره دا آغا درجه دا چه مغزه پا که خوشا لی. نو راغل دیده پا چه تونه چه او دیشون درجه مبق که پور تزی مغزه وای چې نه خوښ مې نه شو زه پازا بیګم مه تودوه ځان. نو ودې شونه که نیم دېش نیم شي مغزو سره سس شي، د مغزو فعالیت کم شي، همداسې چې اته دېشو نه دېشو څلوېښت شو نو مغزو وایي چې زه خو لیونی شم نشم کار کولی. نو دې دپاره بیا خبره دا ده چې ځینې پروتینونه جوړېږي بدن کې چې هغه پیسه وژونکي پروتینونه دي، نو مغزه یې هغه نشي زغملی. نو دا مې ویل چې د بدن حرارت نو که چېرته بیا پورته شي اولنی غړی اولنی ارګان چې وایي نو زه مړه شم نشم کولی هغه مغزه دي. نو داسې فکر که یو ځینه چې قمانډری نه شي نو پاتې بدن بیا کوم شی نه شي کولی، یعنی مغزه هېڅ رقم اداره نه شي کولی د بدن. نو سړی بیا د وایي زه ځي، نو ځکه د مغزو د باید سر تاوان کوي چې بدن حرارت درجه لوړه شي.
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سي محترم، راځي چې اوس اوریدونکو سره خواله وکړو وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري او د غزمګو پوښتنو ته څه جواب لري. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
سلام علیکم ودان صاحب، تعال شب خیر
و ډیر مننه. سلامت اوسې، تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې؟
سلام احمد اجل روزګان سره.
ها عادل صاحب، مخکل دې چې تاسو پوښتنه وکړئ دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړه، وای باید یو اوریدونکو جواب کی. ډاکټر صاحب پوښتنه لري، وای کچیرته یو کس ټول بدن لمر ته کېږدي یا ګرمۍ ته وي او سر یې سوري ته وي، یا سر مثلا په یخ ځای کې وي، دغه حالت وای د انسان لپاره خطرناک دی او کنه برعکس ټول وجود سوري ته وي یا ټول وجود یخ وي او د سر کوپړی لغړ نه پاس د دلمر حرارت ته وي؟ تاسو دغه پوښتنه جواب کړئ چې تاسو په نظر کوم یو د انسان وضعیت خطرناک دی، او بیا ورسره خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډېر ډېر بخښنه کوم، سلام ډاکټر صاحب. تاسو ګومان چې ټول یا ګرمۍ ته یا سایت دغه پیدمن دی، هغه چې ساده سایت یا بدل ماته هغه کار ناکامه دی، نو ډاکټرانو مې ته ګورای ما کټو زه ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
خا تاسو وای چې ساره سایه ته دغه حالات خطرناک ده او کنه وجود سایه ته ساره لمرته
دغه ډېر خطرناک دي چې خلوخ ته لمرته پیدمندي خلوخ سایه
ته؟ خا تاسو وای چې دواړه هو مهرباني وکړئ عدل څخه خپل پوښتنه وکړئ.
ما یو زوی دی څول سکاله څنګه د سکاله دی، ما ډاکټر ته وروسې مینا ته وکړې، نو هغه راته وویل چې دا مرې کم دی د میجې مکروب هم لس اوس اشتیا ډېره بنده ده، اشتیا نه لري او په دانا فساب دي یل کله موضوع ته ونه تم ډیره بحث کو
خا سلامات سر کور ودان موضوع زموږ ګرمي ده کله سي
ګوره لوجن صاحب الوجن صاحب
اورم اورم عادل صاحب
بحث کو ګوره یو ګوره ما کټوا اوس خوراج دی نه ست چې موږ خپل پښتنه دی ډاکټر صاحب
سم ده تاسو منتظر سي زموږ ټلیفوني لاینونه ډیر دي تاسو په دلته منتظر او ساتم تاسو خپل پښتنه واوري چې ډاکټر صاحب درته څه وایي بل اوریدونکو سره خبره کوو ستړي مشه رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم نه دی چې روغ جوړ به
کور ودان اتل صاحب سلامات اوسئ تاسو هم ستړي مشي رښتیا ژوند شتمنی پروګرام او دلته ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړي مخکې غبل اوریدونکو ویل چې دواړه یعنی دواړه ځوابونه ویل چې دواړه حالات خطرناک دي او پوښتنه تاسو نه کوم ډاکټر صاحب دا پوښتنه کړي چې بعد اوریدونکو ځواب کی که چیرته په همدې ګرمۍ کې د یو انسان سر لمرتوي د سر کوپړې لمرتوي او ټول وجود سوری توي یا ټول وجود یخ ځای کوي دغه حالات ستاسو په نظر د انسان وجود ته خطرناک دی او که برعکس سر لمرتوي ټول وجود سوری ته یا برعکس وجود سوری توي سر لمرتوي زه فکر کوم د پښتنه مالک زه رانه ګډوډه سوې ان شاء الله چې تاسو د پښتنه اخیستي کوم حالات خطرناک دي د انسان لپاره تل سي
خدای دې خوشاله کلوین صاحب ډېر شایسته په ډپورې پښتنه لودین صاحب ما په ټکو نظر زوم دواله حالات د انسان لپاره ډېر خطرناک دي شدید ګرمۍ ته کې انسان خالی بدن زوم ډېر تاوان کوي او کې چیرې خالی سر لمر په مثال بدن یې سایه کوي ام شدید بعد په نورمال حالات کې انسان دغه لمر خو چې ډېر خطرناک دي لودین صاحب محترم
خا سلامات او سید تاسو وای چې دواړه حالات خطرناک دي مخکې اوریدونکو هم ورته پښتنه وکړه یو څه تفکیک تخنیکی دی ډاکټر صاحب ورسته وای خپل هم څه پښتنه لري د ګرمۍ او د غیر ساري ناروغۍ په زیاتېدو
قربان سلودین صاحب پښتنه مې دا غوښته چې دلته خو نو پیرمن ولادت او تاسو به ستاره معلومات کړئ چې په ټوله افغانستان کې د ګرمۍ حالات مثال ګرمۍ جاته شوی دی نو د ډاکټر صاحب محترم سره خدمات او پوښتنه وکړم مثال څوک چې د ګرمۍ څخه ځان وسنت په ټوله کې د عمومي لاندې پوښتنه کوم چې مثال خبره ساده جواب دی راکړي څوک د ګرمۍ څخه ځان خوندي کابل لودین صاحب د افغانستان کې ډېر مسکینان خلک ته پر حکومت ما دا غږ چې مثال وسته چې بیا وسه کسان د لودین صاحب چې د ویشن سی او د یو کولر وسم نه لري باید حکومت دغه ته توجه وکړي د مسکینان خلک وګوري په سال په ګټه کلی کې به یو دوانه پر درې نفر مسکینان دغه ته دانه شمسي او دانه کولر ونیږي او دا که صاحب ته دا پوښتنه ده چې مثال په ټوله کې څه کوم د څه په ساده الفاظ کې دا سره جواب راکړي د ګرمۍ څخه ځان خوندي کولین تاسو
کور ودان اتل سه محترم سلامت او سه خیر وسې د پښتنه مو ووریدل شو ډاکټر صاحب درته ځواب وي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د واتس اپ پښتنو ته بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږ یی د ګرمۍ او د غراس په ګرمۍ کې د شتنه ناروغي په اړه خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړ کړي ولې او څه پښتنه لرئ غاک مو سم نه دی کی او زل لک زرا ځای بدل کی بیا راسی خبر یو کی ممکن غاګم صحیح او ورو دا زل مو غاک متاسفانه سم نه دی وز ما غاګ لري تاسو
ا زرو پابې دې د نګهار
څخه خو عابد صاحب ننګرار نه ستړی مې چې وز غاګ وازی سو زم د ډاکټر صاحب پښتنه تاسو مخته کی دم ډاکټر صاحب یو پښتنه کړی چې وای اوریدون کی بعد ځواب کی کوم حالات د انسان لپاره خطرناک دی چې سر سیوری توی وجود لمرته او کنه وجود سیوری توی سر لمرته کوم حالات خطرناک دی
نو زما په فکر خو ډیره خطرناک دی ځکه چې سر سوری ته شیم خطرناک نو نور چې لمرته شي او سر نو به ټول سره سوری ته شي
خاته سوال چې دواړه حالات خطرناک دي درې اوریدونکو په زړه پورې پوښتنه په زړه پورې ځوابونه راکړه درې واړو ولې چې دواړه حالات خطرناک دي ډاکټر صاحب ځواب کې تاسو کومه پوښتنه لرئ په مشخص ډول د ګرمۍ په اړه ځکه ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګرمۍ او بیا دغه د پشکال وخت او بارانونه دغه شکایتونه پکې ډېر وي تاسو مشخصا څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه
بس خو سره زموږ دغه چې موږ نه غره هر څه خبرې ډیر ګرم ده یو بلکې دغه یو غټه څنګه چې ډنګي ناروغي راوتلې ده چارواکو نم ده هیله چې دغه لپاره څه مخنیوي وکړو را
ها ډنګي ناروغي بس په دې هله چې دغه خبرونه مسول چارواکي ووري اتمن بیاوري او دوی د ډنګي ناروغي د علاج لپاره یا هم د مخنیوي لپاره خپل لاسونه سره یو کی او د مریضۍ په اړه اقدامات پیل کړي. کور ودان چاړي کوم ونی ول اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي خیال د اوریدونکو پښتنو باندې بلان د تبصره وکړو بیا به د واتس اپ اوریدونکو ته لږ وروسته نوبات ورکړو چې هلته ځینې اوریدونکو واتس اپ کې موږ ته خپل پښتنې را لېږلي.
نو ما ځان سره دوه پښتنې ونیکلې، یو په دادل سره پښتون و د اورزګان نه، دوه چې څوارلس کلن دویمې دی مورقه. نو دا لومړی خو دا موضوع بله ده، اوس که مورقي کې وغږېږو نو دا بس پاتې کېږي. زه لنډه غوندې دومره وایم چې مورقه خو هلته افغانستان کې ډېره ده، هلته خو د معاینات کېږي، هغه د ډک جوابچي د لارې معاینات کېدای شي او د خاطر وینه کې هم ځینې معاینات دي او د مورقې دپاره خو بیا دواګانې هم شته. زه نو د لرې نه څه پوه شم چې هغه مورقه کدا نه دی آی معاینات شي کی کنه دی. نو خبر دی چې یو لابراتوار ته لاړ شي، هغه معاینات وشي، د ټک جواب چې دلاري او که چېرته د علاقه کوم بل وخت علاقه پروګرام به جوړ شي د مرقې برخه کې. او بل اتل صاحب پښتنه وکړي چې ګرمۍ نه ځان څنګه وژغورو. نو اتل صاحب داسې پښتنه دا چې زه د اروپا نه د مړې خېټې ځواب درته کوي شم، وایم چې داسې وکړي ځان د ایر کنډیشن واخلي او ځان پتاو کې دا وکړي خبر ادا د حکومت شي اقتصاد خلکو څنګه دی، اگر ګرمۍ نه څنګه ځان وژغوري. یو غریب بزګر چې په پټی لري کاغه پټو ته لاند نشي، هلته خو داسې هوا خو داسې نه ده چې په میاشت کې دوه ورځې ګرمي ده چې ځان وسره، هلته خو غونډ اوړی ګرمي ده. نو دا یو غریب بزګر چې پټو کې کار ونه کړي نو تش نه ژوند وکړي. زبل دا دی چې هغه کسان چې کمبختانان خټي کوي پورته خیجي د خلکو کورونه قلاګانې یا کورونه چاته جوړوي، مجبور دی په ګرمۍ کې کار وکړي. نو ځکه د اوس نو په مړې خېټې خبرې وکړم چې تاسې که موټر لري هغه کې اونټې ایر کنډیشن چالان کوي، که کور کې لرم ایر کنډیشن واخلئ او دا اوس کوي او دا وکړي دا وکړي. دا خو ټول د اقتصاد خبره ده، یوازې زه به تاسو ته دعاګانې کوم چې الله تاسې اقتصاد دومره ښه کړي تاسې توان ولرئ چې د هغه وخت کې چې ډېره ګرمي ده تاسې کار ته مجبور نه شئ، په پټو کې کار ونه کوي او که زه لنډ وخت لپاره کار وکړي هلته تاسې داسې ډېرې ولرئ چې وخت نا وخت هلته خیر رواني اوبه وي سړی اوبه وي پکې. نو دا بیا خبره سیاست ته ځي. نو د طبي پروګرام نه بیا وځو، اوس به خپلې خبرې دلته باندې کوم ځم.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه سپارښتنې حتما ضرور دي چې په کم امکاناتو څنګه ځان وساتو له ګرمۍ نه، له جل وهلو نه. ځکه تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه چې یو بزګر، یو دهقان یا یو خټګر اړ دی چې په ګرمۍ کې کار وکړي، زه فکر کوم د واتس اپ پښتنو کې چې مخکې ما واورېده همدغسې څو پښتنې وي. راځئ چې دا درې پښتنې سره واورو، بیا به په دې تم شو چې په همدې کمو امکاناتو څه کول پکار دی.
سلام علیکم، زه ګل احمد دی هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې په ګرمۍ کې موږ مریضۍ او مشکلات ډېر لرو، په ګرمۍ کې موږ څه شی استعمالوو چې هغه ګټه کوي، هغه کوم شیان دي؟ د خونه کې شیان چې په ګرمۍ کې فایده مند دي هغه کوم شیان دي؟ په دغه اړه کې معلومات راکړي نو به دې اوسي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. نزادی راډیو کوونکو او اوریدونکو تر ټولو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي شروع او جوړ به یاست. ما پوښتنه دا ده، په ګرمۍ کې باید کم خواړه وخوړل شي چې بدن له ګرمۍ څخه وساتي؟
زه خدای رحیم بشر دوست د فراه ولایت څخه تاسو ته پیغام درلیږم. نو تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او بیا خاص ډاکټر صاحب محترم ته ډیر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو غریب سړی یم چې د سهار د اتو بجو څخه بیا د ماپښین تر څلورو بجو پورې زه لمر ته ګرځم. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څنګه کولای سم چې د جل وهلو او یا د بدن د سوخت څخه ځان وساتم.
مننه اوریدونکو چې پښتنې مو کړې وې، پښتنې ډېرې دي، موږ هم فقط هغه عمومي راواخیستلې چې تاسو هم دغسې عموم کې پوه شئ تر څو په خپلو کمو امکاناتو له لمر ګرمۍ سره یو څه مبارزه وکړی شئ او خپل ځان خوندي وساتئ. ډاکټر صاحب، تاسو پښتنې اوریدلې نو تکرار ته به حاجت نه وي.
پښتنې مې واورېدلې. نو رودین صاحب تاسو په دغه پوښتنې چې به اوس باندې نور اوریدم کو نه باندې کو چې وخت تیر نشي که څوک کوم اوریدم کې پرشته سقه جواب لري هغه د خپل ځان معرفي کې او کني نو وروسته خو د خپل به بیا دې ځواب وایم اوس نو راغلو دې درې اوریدم کو ته نو دا چې په وایي چې ما د بار اړینه دا پوښتنه دا وه چې لومړی ګل احمد د هلمند نه چې ټلیفون کړی او څه شی ګټه کوي او دومره پوښتنه دا وه چې کوم خواړه ولري او درېیم او ځین کې کنه چې جلاوز نه څنګه ځان وساتو دا درې وړ پوښتنې یو بل ته ورته لومړی باید ووایم چې واضح ده کوم شی چې ګټه کوي هغه دا دی سړی لمر نه ځان سړی باید وساتي لمر باید لږ کونې معلومات وکړي خدای دې وکړي چې ډېر وخت ځای نه شي په دې باندې لمر چې دی یو رقم وړانګې نه دي بلکې څو رقم وړانګې لري لومړی هغه وړانګې چې لمر چې موږ په خپل سترګو ګوري چې رڼا کوي دغه د رڼا وړانګې بدن ته څه تاوان نه لري اصلا راغلو دوم یو وړانګې چې دي هغه تودوي بدن نو دا بیخي بل رقم وړانګې دي د نسبت رڼا ته هغه د بدن تودوي او درېیمې وړانګې چې دي لمر هغه وړانګې دي چې موږ په سترګو نشو لیدلی نو هغه شی دی چې هغه بیا ځناورې لیدلی شي د مثال په توګه هغه څوک چې په کلیو کې اوسېږي چې ګوري څوک چې چرګان لري نیمه شپه یو ګیدړان یا سور لنډیان راغلي دي دوی چرګانې خوړلي نو دوی چې دا تپه تیاره کې دا خدای ولی څنګه لیدای شي دوی خپل یعنی هغه د رڼا چې ده چې دوی خپل د انفراریډ ورته وایي نو هغه دوی حیوانات دا لیدای شي خو انسانان دغه رڼا په سترګو نه شي لیدلی نو راغلو دې ته چې اوس نو کوم شی سړي ته تاوان کوي تاوان چې لمر چې ده هغه وړانګې ډېر تاوان کوي چې اډوکو ته ننوځي پوستکي ته ننوځي نو دغه اورېدونکي چې خدای رحیم بشر دوست صاحب چې د سار نه تر ماښامه پورې دې ته وایم چې وروره که څومره چې کوی شي نو ته دې باید سر کوپړې دې باید هر وخت کې لوسه او هیڅ وخت کې لوسه ونوځي ته باید په سر باندې دې وخت نه وخت یو خولۍ ولري غټه لونګۍ ولري لونګۍ باید سپینه ووسي بلکې کوی شي وخت نه وخت یو ټوکر یو ټوټه وخت لاغه لمده کا هغه دې د لونګۍ او د کوپړې ترمنځ کې دا چې سر دې باید هر وخت سور وسی بل دا چې ته خو مجبورې چې ډیر کار کوي نو د سید مکه و چې په ځان باندې ډیر غره کوي نو چې نه زه اوس لا تکړه یم نو د مخکې دې چې ته وای چې نه یو نیمه ګنټه نیم سات نور به هم کار وکم دا غیب زه ته به وای ته په تاسو کې زر زر د مکه وخپله بیا ځا کومه ډیر لري یو ځکه سورې الته به دې او شه ته وڅکې راو مسکلو برخه کې نو او یا کوم شی وخوري نو د خوراک ورته کې لونه به زهات زهات اسان نه څوک چې په اوړي کې په تاسو کې ګرمۍ کې نو هغه شی خوري چې خدای تعالی درته جینی کې درکړي دي یعنی دا چې هغه څوک چې په تاسو موسم کې چارمغان پستی بادام دغه شی نه خوري نو هغه به نو فکر نه کوي کنه نو دا چارمغان غوزان او پستی او بادام دا شی نه د انسان بدن ته توي نو دا شی نه نه ته به ځان ساتي هغه شی نه وخوره چې خدای تعالی د موسم کې درته درکړي دي سابوباب دي بادرنګ دي او تری دي نو هغه یا ځینې میوجات چې دي سرکه وي یا ګلاس وي ترڅو میوجات ګټه کوي نو راغلو بل دا دی چې سکلو دپاره هغه شی چې وڅکې چې انسان اصلا خپله ورته غواړي نو مثال په توګه څوم چې ډیره ګټه کوي شړومبې دي مالګن شي نه دي اوب دي کوم شي چې ګټه نه کوي هغه شربتونه او کولاګانې دا شي نه به سره نس کی که چې ته به دې پخې کې معلومات ډیر پکاره چې کوم خاخه ده کنه دی به خل کې به ورسته لکه خبرې به وکړه زه به درځم چې کوم کوم تنور دې پښتنې
او هله کوم ډاکټر صاحب راځي دلته د دوا نور اوریدونکو پښتنې هم اخلو هغه فکر کوم ډیر عمومي پښتنې دي دا اوریدونکو خفه نشي دا پښتنې به وورو یا براشو برته باسته
سلام علیکم زه درځم نه ولادت خبر کوم به داس له شوونه وکي چې دغه مسلمانان ورونه لا ګرمه کې باید یو اسانچا وروسي یا دغه غټو غټو تجارانو په جن دي دغه غریبانو سره کوم کنه وکي مخبل ډیر غریبي او تباہ او برباد نه دي مشکلیم ده نو په هیڅ نه چې څنګه لار انتخاب کوو ته ستاسو په طریقه مل میږي ته کولای شئ چې مستر کوم
سلامونه احترامات مقبول کې د عبد الخالق هم د لمن ولایت سم پیغام پرې شه ده دلته کوچنیانو باندې یو رقم داسې سپینه تناکه باندې راوخیږي د یو ورځ په شاوخوا کې دا تناکه ډیره غټیږي بس وچې وي دا ځای هغه د تناکې ځای داسې خوړین پاتې سي. نو تقریبا دوه درې کوچنیان دي، دا یو کوچنی خو یې ډېره رانیولې، دا نورو باندې هم اوس میده میده دانې راختلي دي. دغه معلومات که ډاکټر صاحب راکړي ژوندی اوسي کور وته.
کور ودان اوریدونکو، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې واورېدلې، که څه هم دغه دویمه پوښتنه فکر کوم له موضوع نه لږ وتلې وه، خو ما دې لپاره راواخیسته چې آیا چیچکونه چې یو څه عام دي، دغه چیچکونه هم له ګرمۍ سره تړاو لري که نه، او که په ګرمۍ کې څوک چیچک نیسي هغه خو داسې یو حالت دی چې وجود سوځوي، وجود داسې دی چې وجود بخار پیدا کوي او مجبور وي ګرې، کله چې ګرېږي وجود بیا نو هغه دانې کله ناکله زوی کوي او وینه کوي، او چې بیا میکروب ورسره لا ممکن خطرناک سي. څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
داسې باید ووایم چې د هغه دانې چې په بدن کې اوسي، مونږ پښتو کې یو رقم ته ګرمکه وایو، نو ګرمکه هم دا چې د تودوخې باندې راوځي، نو دغه ګرمکه چې دا بې خطره دي، کله چې ګرمي د منځه لاړه دا خپله ورکیږي ورسره. کوم شی چې نه کېږي هغه دا چې په ګرمۍ کې بیا ځینې میکروبونه ډېره ښه وده کوي، چې هغې ته ما لیدلي ځین ځایو کې چې هغه په لاتیني ژبه کې پیوډرمي ورته وایي، نو هغه بیا میکروبونه دي چې په پوستکي کې وده کوي، نو هغې دپاره بیا نو خاص انټیبیوټیک پکارېږي، لکه امپیسلین یا پینسلین دغه کورنۍ نه دغه دوا پکارېږي. نو دغه فیصله بیا نو ډاکټر کوي، خبره چې د پوستکي او ډاکټر ته بیا دا کسان ماشومان ویول شي چې هغوی ګوري چې رښتیا دا میکروبي ده او انټیبیوټیک ته ضرورت لري او که نه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. بیرته هغه د اوبو بحث ته راځو ډاکټر صاحب، هغه بحث جالبه ده، ځکه کسان چې لمر ته کار کوي، هغه کسان چې په اوړي کې حتی په کورونو کې وي، د شپې چې دوی څملي نو له اوبو یا له مشروباتو نه استفاده ډېره کوي. ځینې کسان چې دي غواوې لري په کلیو کې، بیا هغوی شلومبې جوړوي، اګر چې شلومبې هم اوس هر چا ته نه رسیږي، هغه د غواګانو درلودونکي هم اوس اکثر هغه مستې خرڅوي، ځکه اقتصاد د افغانستان خراب دی او شلومبو ته هغه مستې نه پاتې کېږي چې جوړې کړي. البته دا موږ راپورونه درلودل تیرو میاشتو کې یا تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې اوس هغه پخوانۍ سنتي مالداري نه ده پاتې، ځکه هر څوک چې مال لري نو هغه خرڅوي، مستې خرڅوي، تر شلومبو نه پاتې کېږي، پاتې کېږي هم ډېره کم اندازه. نو کوم ډول څښاک ښه دی ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې؟ اوبه خو به بې له شکه چې تر ټولو ښې وي، خو بیا یخې اوبه او داسې اوبه چې یخې مات وي، د دو تفاوت وجود لپاره ګټې او زیانونه که په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړو ډاکټر صاحب.
ګوزین صاحب، لومړی به د هغه د مریخې کې خبرې وکړو چې اروپا ده، نو لومړی خو اروپا کې ځینې کسان دي چې مختشین ته الکول څښي، نو ګرمۍ حالت کې الکول خو نه یوازې چې په شرع کې منع دي، بلکې طب کې هم منع دي چې هیڅ رقم الکول باید په ګرمۍ کې څوک ونه څښي. دا یو شی شو. دوم دا شو چې اتره به شو چې قهوه چې ورته وایي، کافي چې ورته وایي، دا هم په ګرمۍ کې ښه شی نه دی، ځکه چې خپل هم دا کافي چې دا د انسان بدن نه اوبه راوباسي، یعنې تش مزاج زیاتوي. راغلو د وطن په سوي وایي چې حتی تور چای چې دی هغه کې هم کافین یو مواد شته، هغه د انسان بدن نه اوبه ډېرې ضایع کوي، یعنې تش مزاج یې ډېر وځي سړي ته که سړی تور چای وڅښي، نو دا هم لږ څه ناسالم شی دی نسبتا. او بل کوم شی چې افغانستان کې اوس دود شوی دی، دا شربتونه دي، مختلف رقم شربتونه چې هغې کې بیا نو دا کولاګانې دي او فنتاګانې او دغه شربتونه چې دي، نو دغه شربتونه په ګرمۍ کې هم ښه شی نه دی، په دې اساس باندې چې په دې باندې شربتونو باندې اصلا د انسان لا پسې اوبه ضایع کیږي. نو دې لپاره چې اوریدین کې زما په مطلب باندې ښه پوه شي، داسې وایي جوړې صاحب، یو ځي کې فضل یو لوښی دی یا میز باندې یو څو څاڅکي اوبه دي یا لږ څه اوبه دي، هغې کې که سړی لږ څه بوره پرې واچوي، آیا هغه ځای وچیږي که نه وچیږي؟ او چی کنه، ځکه دغه بوره هغه اوبه ځان ته راکاږي، هغه کشي ځان سره یې تړي. نو کله چې سړی کولا فنتا دا خواږه شی نه وخوري، د هغه د بدن اوبه په حساب تړل کېږي، د ننوزي یو ځای کېږي د بورې سره. نو بدن بیا کوشش کوي چې بوره خو شکره پورته کېږي د انسان، خصوصا هغه کسان چې د په شکرې تکلیف لري، د هغوی هم شکره پورته ده. نو چې د خواږه شی نه ورسره وخوري، لا پسې د هغه بدن نه اوبه راخکل کېږي او بدن وایي چې نه نه هله هله دا شکره ماته تاوان کوي، وی باسه د بدن نه. نو هغه وخت وکړي شکره خو تش نه وځي، اوبه هم ځان سره بیایي. نو په دې اساس باندې خواږه شیونه چې ډېر دي هغه انسان ته تاوان کوي، نو خو بدی چې دا د ګرمۍ وخت کې ونه څکل شي. بل دا دی چې لا پسې بدن ورسره تودېږي، ځکه کالوري لري دا شیونه. نو راغلو دې ته چې کوم شی ښه دی، ښه چې دی څنګه مخکې تاسې ول اوبه دي، منتا یوازې اوبه که سړی ډېرې اوبه وڅښي هغه بیا دا دی چې په ګرمۍ حالت کې سړی ډېره خوله کوي. نو د انسان خوله چې سړی هر چا چې خوله کړي دی باندې مور پلار ماشومان خو پوهېږي، که د ماشوم چې خوله یې کړي، که مور پلار کله میندې ډېر کوي، په ژبه باندې د هغه خوله سړی وګوري، ګوري چې رښتیا لږ څه مالګانه ده. په دې اساس کله چې سړی خوله کوي، د انسان بدن نه مالګه هم سره ځای کېږي. نو خو بدی چې تش اوبه په ځای څه مالګانې سړی وبوسي. مخکې د شړومبو خبره یاده کړه، خدای دې زموږ د خلکو اقتصاد دومره ښه کړي چې هر څوک توان ولري د شړومبو. نو بیا ځینې کسان چې په شړومبو کې دا هیلنه اچي یا نه شنه بابا چې دا لا پسې ښه کار دی، ځکه هغې کې بیا د هیلنې او نورو شنو شیونو کې د نور مینرال مواد هم شته چې هغه بیا انسان ته ګټه کوي. یعنی ډېر سالم شی چې دی ګرمۍ حالت کې اوبه او مالګنې اوبه او لږ څه دا شنباب ډېر ښه شی دی. که د ځینو اورېدونکو په امې تېر ځل په خبرو کې مونږ تېر کال دا خبره کړې وه چې هلته غواګانې چې وګورې په پټو کې، دلته اروپا کې او افغانستان کې به هم وي چې ځینو بزګرانو یو غټ ټیکه د مالګو ایښي په پټو کې، کله چې غواګانې تاو راتوي کې بیا ژبه اخلي په دې تیږې باندې مالګې وهي. ولې غوا پوهېږي چې ما ته مالګه پکار ده. نو انسانان هم داسې دي چې د ګرمۍ په وخت کې په دې چې ډېره مالګه د خولې د لارې ضایع کوي، نو باید سړی ورسره لږ څه مالګه هم تیر کړي وخوري ورسره.
او د مالګې او بورې ګډول چې ځینې کسان په افغانستان کې کوي، البته وایي دې نه هغه جوړېږي، ویټامین سي شربت جوړېږي، بیا د دې ګټه څنګه ده ډاکټر صاحب؟
نو زما مطالعه دا وایي چې خواږه څنګه مې چې مخکې وویلې کومه ګټه نه لري انسان ته، هغه وخت کې ګټه به وکړي چې د یو چا شکره ډېره کته شوي اوسي یا لاسونه یې ورېږدي ډېرې شکرې کمېدو د اړخه. نور نو کوم شی چې ضرور دی، د خوږې بورې په ځای مالګه او ځینې نور منرالي مواد. منته ضرور نه دی چې څوک نو ځان د پیچکاریګانې وکړي منرالي مواد پیچکاري کړي، بلکې هغه شی چې کوم دی شنو باب کې شته هغه مینالی مواد کفایت کوي انسان ته. خبر دی چې دغه مالګه او څه شی چې خطر په شړومبو کې شته هغه اصلا کفایت کوي سړي ته.
کور ودان ډاکټر صاحب، همدې ګرمۍ کې بیا هم پاتې کیږو، وړو ماشومانو ته تور لمر څومره خطرناک دی؟ ځکه په افغانستان کې خپل لویان وکولای شي چې په سر باندې یا خولۍ په سر کې یا یو ټوټه لنده کې په سر واچوي، اما وړو ماشومان چې ښوونځي ته ځي یا هم مثلا مدرسو ته ځي یا هم ښار بازار کې له بده مرغه کار کوي، هغه هم درانه کارونه یا د موټر کې ښې پاکي یا مثلا پلاستیکي کڅوړې خرڅي یا کوم بل شاقه کار باندې لګیا وي، د دوی د وجود مقامت هغه سنې وی لکه د لویانو، خصوصا د لمر په وړاندې. د وړو ماشومانو د ساتنې لپاره ډاکټر صاحب هغه د مخنیوي امکانات؟
نو دوی چې دا ځواب چې تاسو ته کوم، نو هغه ځواب چې ما خپل مخکنه پښتنه کړې او ریزن کو نه چې کوپړې کا مرته وی خده دغه تاوان زیاته او بدن مرته وی. نو زه باید ځواب یې دادی چې کوپړې کا په مر کې وی او ټول بدن کا یخ وی، د دې تاوان زخت دی. الله ته څنګه مخکې چې یاد کړه، لمر چې دی د تودون کې وړانګې لري، چې داسې وړانګې چې دي د انسان نه یوازې پوستکي نه تیریږي بلکې هډوکو نه هم تیریږي. یعنی که د یو چا سر په مر کې وي، کله چې د مر وړانګې راشي د هډوکو نه، ته به وایي چې لکه د تمانچې غوندې دا وړانګې ننوځي مغزو ته. نو مخکمی جوا یاده که ده انسان سلطان خو مغزه دی نو مغزه ده انسان مغزه چه تاوده چه تده با فکر که چه او که چه یو چوک ده پا تبایی بانده ده چه مغزه وریتوی اخو انسان چه مغزه چه وریش خود مینزه دیه نو پا دی اساس بانده چه ورانگی رایشی سر تا اخو مغزه ده انسان پرسی گی بلکل ده مینزه دی انسان زر ملکی گی ور بانده او حتی بیا زر خکی گیم نو نو را خود ساس پختنی تا ماشومان تا ده والو ماشومان و کوپلی چه ده دوکه دیر دیر نره ده نو دا کوی کوپلیت نا دا دوکه نای دا دمار ورانگی تودون که ورانگی دوم را جوار زی چه مغزه دیر زر تودی گی بل چه او گوری زنی مایند پیی گی چه کلا چه آغانوی زی گی دلی ماشومان دی والا ماشومان دی تر چو میاشتو پوری دا گوی پا کوپلی دا غورسته برخی که یوزه ده تا باوای چه آتا دوکه نشتا تش پوسته که ده اگه تا پا لاتین جوا که فنتانه نیلی وایی یعنی پرشتا اگه زی که کپره یعنی اردو که نشتا اگه تشته یا واده پوسته که دور بانده نو که اگه زی بانده المر ریشی نو دا مطال داری چه تا بایی چه ده یا دی ماشوم کم بخت کپره ده وقت سده و کباب دکره پا یو تبایی بانده نو ماشومانو تا که المر اولانگی دیر خطرناکی دی نو که اون دی اساس بانده که ماشوم چه تا پزار کی سبت که هیچ کلا بدن خو خو بیخی بیخی سنگا چه وایم چه باید تو دو نسا چه خو کپلی پا هیچ رقم بانده و یو ماشوم حت من باید یو خاله یو شه بودی پا سر که باید کسر چطره لری کم شه بودی لونی سی او سنگا چه مهم مخی یاد اگر کدمی دیر اتا باید وقت نا وقت یو یو پوټه سړی وبوي یو ورکوټه دسمال ګوټه واخلي په سر کې دي او هغې په سر بیا خولې کې دي چې د ده کله چې دا کوپړۍ هغه دسمال یا کوم شی ټوټه چیخ ده هغه توده شو هغه باید ایسته کې سړی بلته بیا هغه لږ څه سړی کې په سر کې دي او خولې کې دي یعنی سر باید د ماشوم هېڅکله توت نه شي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، د ځینو کسانو بیا عضلې شخیږي په ګرمۍ کې، د دې لامل څه کېدلی شي؟
دودین صاحب دا باید ووایي چې د انسان د عضلاتو په شخوالو کې څو شیونه ډېر لوی رول لري چې هغې کې کلسیم دی او منرال مواد دی او مالګه ده. نو دا دی کله چې سړی ډېره خوله کوي بیا نه یوازې مالګه بلکې کلسیم ورسره هم ضایع کېږي. نو دا وخت کې بیا کله کله ځینې کسان چې په رښتیا ګرمي چې زخته زیاته شوه نو عضلات ورسره بالکل شخیږي، حتی د چا یې کله کله ما یې خپله لیدلې دي او ځي کې چې حتی خوله ته یې چا کلګي ورسره. نو دا معنا دی چې د بدن کې منرالي مواد ډېر کم شوي دي. نو دغسې حالات بیا حتی د روغتون وړ دي چې باید یو څوک باید روغتون ته منتقل شي. نو په دغسې حالاتو د لومړنۍ مرسته به دا وي چې سړی هغې ته بیا لږ څه اوبه او مالګنې اوبه ورکړي ورته.
بله، او همدې موضوع کې پاتې کېږو، ځینې پوښتنې کوو اورېدونکو همدلته پښتو فیسبوک پاڼه کې ځینې پوښتنې لیکلي خو زه چې لولم تقریبا سره ورته دي. که چېرته یو څوک جل ووهي یا یو څوک په لاره روانې دافتن ګوري چې یو کس لمر ته پروت دی، جل وهلی دی یا لمر وهلی دی، لومړني کومکونه څه ډول ورسره کولی شي؟ اوبه ورکی سوری ته انتقال کی، یعنی اغه لمرنی او اړین مرستې ورسره څه کېدلی شي؟ ډاکټر صاحب
دومره مهمه دا ده چې پوښتنه دا کس چې ده آیا خبرې کوي شي او که نه شي کولی، آیا بیوخه ده او که پوخ ده. بل دا ده چې مخکې مې چې یاده کړه که داسې چې بالکل سر ډېر وخت په لمر کې وو او که په بدن په لمر کې وو، نو مخکې مې چې یاده کړه کله چې د انسان په حساب په یو څوک روان دی او ډېر وخت همداسې په لمر کې دی نو خو د انسان کوپړۍ بالکل ډېره تودېږي، نو هغه دا ولېږي زوف کوي داسې. نو دغسې انسان سره که داسې وکړي چې هغه څملي د ده لا پسې ډېر تاوان کوي ورته، نو دی باید حتی په ناست حالت کې د سره مرسته وکړي او شي مرسته دا ده چې ده ته باید اوبه ورکړي شي او نور اقدامات چې اوس وروسته به یاد کړم دا وشي. او هغه انسان چې داسې چې کوپړۍ ډېره مرګ نه ده وهلې بلکې بدن یې تود شوی هغه باید سملول شي، پښې باید پورته شي. اوس مهمه مخکې مې یاده کړه که یو انسان په هوښ دی نو د هغه سره مرسته نسبتا اسانه ده نسبت هغه چاته چې بې هوښه دی. که یو څوک په هوښ دی نو هغه باید په خبرو باندې پیږي هغه ته وایي چې ته چې څمل یې آیا ته سرخوږی دی لا پسې زیاتېږي او که نه پروا نه کوي که داسې وي چې دا هغه چې څومله وایي چې وایي چې نه چېرته مله سرخوږی مې نه پیدا کېږي راته یا زیاتېږي نه هغه باید څومله وچي پښې باید پورته ونیول شي چې د ده د پښو نه پورته نیولو باندې وینه راځي د انسان بدن ته او خصوصا سر ته یې بیا وینه راځي بل مهم دا دی چې هغه کوم چا چې فتن کرمی والی دی هغه باید جامې کې نه وویستل شي هغه واضح دی چې سړی باید مراعت وکړي هغه د اخلاقي مراعت په کار دی نو هغه باید څومره تودې جامې چې ټولې دي نه وویستل شي نو هغه باید بدن څومره چې کوی شي که څوک اوبه لري لږ څه اوبه یې په بدن باندې واچوي که اوبه نشته اقلن پکی باید ورته ووهل شي پکی هم یې ورته ګټه کوي نو ډېر مهم په دې حالاتو کې دا دی چې اوبه ورته ورکړل شي څنګه چې مخکې یاده شوه مالګنې اوبه شړومبې دغه شیان ورته ورکړل شي که چېرته بیا یو څوک بیا نو خپله خبرې نه شي کولی او که ورته حتی اوبه ورکړي حتی ځینې کسان دي چې ما لیدلي هغوی حتی توان د اوبه څښلو نه لري نو دا بیا نو ډېر خطرناک حالت دی نو دغه حالت کې باید ډېر زر یو امبولانس وغوښتل شي هغوی ته باید د سیرم د لارې د اوبه ورکړل شي او هغه باید کنټرول شي ځینې کسان دي له بده مرغه چې سره دي چې عاجل ډاکټر ورسیږي روغتون ته ورسیږي که د ده بدن ډېر وخت وچ وي مخکې مې چې یاده کړه که د ده د بدن د حرارت د تودوخې درجه یې د یو څلوېښتو نه پورته شوي اوسي نو د هغه ځیګر هم ورسره خرابېږي پښتورګي هم ورسره خرابېږي د ډېرې ګرمۍ په وجه د ډېرې تودوخې په وجه په دې چې ماغزه ډېر تودوشي نو دې ته بیا نو د انسان ته ملټي ارګان ته ځای انسانیه باته درې ورځې وروسته د دې نه هم مړ کېدلی شي
او ډاکټر صاحب یوې بلې مسلې ته هم راځو چې هغه په افغانستان کې په اکثرو سیمو کې ویلې دي ډنډونه دي حوضونه دي که څوک ګرمۍ وهلی وي یا جال وهلی وي آیا په کار ده چې د فتن اوبو ته ځان واچوي خصوصا که اوبه لږ زره سړې وي لکه د بامیانو د بند امیر بند یا مثلا د قرغې بند یا هم د پغمان یا د افغانستان په دغو غرنیو سیمو کې ځینې ځایونه دي چې سړې اوبه لري په ګرمي حالت کې یا په جلوهلي حالت کې دفتن سړو اوبو ته ټوپ کول یا په ځان سړې اوبه اچول دا څنګه دی ډاکټر صاحب
نو دین صاحب تاسو به اوریدلی چې ما چې اوریدل افغانستان کې یو څوک ډېره خل امبو پوهېده هغه ټوپ ځانکي ډنډ ته چې ښه یا خو تشې ګرمي وه چې بلکل سخته خو ټوپ یې چې که ژوندی رانه ونوته آیا لاندې نهنګانو چې هغوی کش په ځان ته آیا سر یې په تیږه لګېدلی هېڅ شی نه وو خبره دا ده چې دغه اوبه په خصوصا دغه ځایونو کې چې لږ څه د ټول اوړی تود مرګ نه وي چې اوبه تودېږي نه بلکې دغه ځایونو کې چې مخکې مې یاده کړه د بند امیر یا ځینې نور ځایو کې چې د ورځې لمر یې ډېر تود او د شپې هوا سړه وي دا معنی کله چې مر راغی ښه تود مر وي نو مر څه شی کوي دا اوبه چې زیاتې شي شل یا دیش سانتی متره پورې اوبه تودېږي خو هغې نه دیش سانتی مترو نه لاندې چې وګورې اوبه داسې سړې وي چې لکه کنګل غوندې ته وایي داسې ډېرې سړې وي نو یو څوک چې د ګرمۍ نه وایي اس بس ځان یې خو یو ناڅاپه ودانګي اوبو ته لاندې خو اوبه د دیش سانتی مترو نه لاندې سړې دي د ده بدن یو ناڅاپه یخ شي چې یخ شي مخکې مې یاده که د انسان په بدن کې پوستکي یو رقم زنځور دی خبر ده هغه خبر وکړي هله دا خو ډېر یخ دی د ده بدن د مخکې چې یاده کړه ترمامیتر درجې چې وګوري د خپله بدن تود شوی څلوېښت درجو ته بدن یې دننه خونه تود دی نو ته چې اوبو یخو اوبو ته ور ودانګي پوستکی دې فکر کوي چې ستا ډېر یخ دی بدن دننه ته به نه لرې بلکې ستا دننه ځان یخ دی یو ناڅاپه ازاد شروع کوي ځان خوځوي 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 ازاد یعنی دا چې امر کوي چې هله ځان تود کړه دغه بدن خو لا پسې اصلا تود و چې دی چې نو یخ اوبو ته ور ودانګي لا پسې بدن تودېږي دا معنا چې دا پسې په حرارت درجه یې چې توده شوه مغزه لیونی کېږي مغزه امر نه کوي هغه پلس ډوبېږي او بیا نو نه شي وتلی یعنی څو دقیقو کې حتی دا انسان خپل ژوند له لاسه ورکولی شي نو ډېر اړینه ده چې داسې اوبو ته پورې ونه دانګي
ډاکټر صاحب دلته بل پښتنه کومه د خدي اروپا او کابل او نورو لوی ښارونو کې سوناګان شته، ما څنګه بیا د سوناګانو څنګ ته یو ځای کې چې د حرارت درجه مثلا څلوېښتونه لوړوي شپږ څلوېښت درجه تا تر پنځوسو درجو پورې هلته انسان کینی لس پنځلس دقیقې، بیا یې مخته د سړو یا کنګل وهلو اوبو حوضونه وي، نو له طبي پلوه دې یا خو اوبو ته هم ځان اچول فکر کوم سم نه دي.
نه دا خو د سونا موضوع بله ده، یو خدای چې سونا کې چې ده دا سونا داسې جوړې اوبه نه لري چې درې متره شل متره جوړ اوسي، هلته سړی نه ډوبېږي په دې کې، دا یو شو. بل دا ده چې هغه نو چې د توتي نه راوځي او یو ناڅاپه په ځان باندې سړی اوبه اچوي، هغه یوازې د یو څو ثانیو یو دقیقې خبره ده، نو دا دومره خطرناک نه ده. خپل انسان به پوهېږي که د چا وضع خراب شو ګنګس غوندې شو، هغه زه خپل راوځي او ژور اوبونه خو دا خبره ده چې څوک وتلی نه شي که نه.
ښه، بس سلامت اوسې ډاکټر صاحب. فقط لنډ په پای کې د انسان لپاره په ورځ کې په دغو شپو ورځو کې چې ګرمي ده څومره اوبه اړینې دي، د خصوصا دغسې انسان لپاره چې مثلا لمر کې کار کوي یا مثلا تودوخې ته برابر دی، د اړتیا وړ اوبه څومره دي؟ دا پوښتنه به ځواب کړي بیا به سره بحث پای ته ورسوو.
نودین صاحب، داسې باید ووایم چې د انسان دپاره که داسې ووایم چې دوه لیتره درې لیتره دا به غلط غیر طبي ځواب وي، داسې به ووایم چې دا وزن پورې ده. د انسان یو کیلو وزن دپاره پنځه دېرش ملي لیتره اوبه پکار دي. نو دې دپاره چې دا ځواب لږ څه اسان شي، داسې به ووایي که د یو چا وزن دی سل کیلو، نو دته درې سوه پنځه سوه ملي لیتره اوبه پکار دي، یعنی درې نیم لیتره اوبه پکار دي ورته. او که چېرته د یو چا وزن پنځوس کیلو دی، نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتر نه لږ څه زیات پکار دي. خو خبره دا ده دودین صاحب چې کوم حالاتو کې، آیا په ژمي کې او که په اوړي کې، بل دا ده چې آیا د بدن حرارت درجه هم توده شوې ده او که نه ده توده شوې، بل دا ده چې ده خوله کړې ده او که نه ده کړې. نو کله کله داسې کېږي دودین صاحب چې ځینې کسان چې په مرګ کې فرزندمندي وایي کار کوي بزګران دي، په یو ساعت کې څلور لیتره خوله کوي، یعنې څلور لیتره په یو ساعت کې اوبه سره ضایع کوي. نو دغه انسانان ته چې وګوري، نو یوازې مغه یو ساعت کې چې څلور لیتره اوبه ضایع کړي خولې د لارې، نو لږ تر لږه په څلور لیتره هغه باید بېرته وڅښي چې د ده ضایع شوې اوبه بېرته په ځای شي. او ځینې کسان چې هغه پنځه لیتره ضایع کړي مجبور پنځه لیتره، نو دې لپاره باید ووایم چې دې لپاره باید نو یو کمپیوټر پکار دی چې حساب چې چاته ته خو دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته، هغه کوم چې کېده هغه د انسان خپله ژبه نو چې دومره اوبه وڅښه چې ته یې زغلولی شي او وڅکلی شي.
سلامات اوسې ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملک زینه ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلیم زادا زان غق د ژوند منز تر بللیم المنز می پال من کی دغه سیس په چلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گل شی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی